مشال رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په خبری غړې کې موزه نجیب امیر هر کله کوم نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 13 نیټه ملک مخکم چې ول زیارت ورځ د غرمې 12 بجې دی ترې وی بجې په دې خبری غړې کې په بیلابیلو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه چمتو شوې دي تاسو بل نظر کو چې را سره پاتې شئ د خبری غړې وره په سر کې به خبرونه وورو ل فرخندې اسد نه چې همدا شیبه په د پریکټس سټوډیو کې را سره ناشته ده او په ژوندۍ بڼه ده تلوي
سلامونه اوریدونکو لومړی د خبرونو سټی کې په خیبر پښتونخوا کې په وروستۍ بارانو سیلابونو کې د مړو شمیر 3 شو ته رسیدلی دی نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده او د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسرائیل به د ایران د حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله د روانې اونۍ په پای کې کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډي ام اي د خیبر پختونخوا څنګه نن د اپریل پر 13 په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانو سیلابونو لوجې د مړو شمیر 3 شو ته رسیدلی دي د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې شپږ سلويخ کسان ژوبل شوي هم دي د دغه ادارې تر مخه په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي د ادارې په وینا په مختلفو ضلعو کې د دیوالونو او د کوټو چتونو را پریوتو 1922 پیخې رپورټ شوې دي چې پکې 326 کورونو ته په مکمل توګه او سباندې 14 کورونو ته په جزوي توګه زیانونه رسیدلي دي د 400 ضلع یو کروندګر غلام فرید 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونه یې ټول فصل هم وړې دي
دا سل زیرو پټې دي نو پکې غنې ټول او غنم پکې شپږ زیرو بودا پکې تبو برباد شو او دا نه فاړه غنې مې په غنو کې غنم نو دینه مو خو هیڅ نه جوړي مدا خو بیا دا پاره بکرونه ولا کول غواړي بیا دا پاره
د اپریل 12 میراهیسی په سخت او رختونو سیلابونو کې ځانی او مالی زیانونه په خیبر بر او کوزدیر بر او کوز چترال سواد باجوړ شنګلا ملکن مانسهرا مومندو کرک ټانک مردان په خبر 400 نوخار بنیر هنګو بټګرام بنو شمالي او جنوبي وزیرستان ابرګزیو کوواټ او ډیرسمل خان کې اوختی دي د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې په هغه صوبه کې د بارانو سیلابونو لوجې 8 تنه وژل شوې دي او 9 نور ژوبل شوې دي په دغه کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې زیاتره مرګ ژوبلا وخته ده د صوبایي حکومت بیان شاهدرین پروند اپریل په 18 په خبر شوې بیان کې ویلي چې د سیلاب متاثر سیمو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده د نوموړي په خبره په هغه صوبه کې 155 کورونو ته زیانونه رسیدلي دي چې سلويخت پکې په مکمله توګه ډنګ شوې دي دا شان د بلوچستان په پښین نوشکی بولان مستون غوادر او کلا عبد الله کې سیلابي وبو د سیمې زیاترو سړکونو ته هم تاوانونه رسولي او د صوبې په غنو سیمو کې لارې هم بند شي ودي صوبایي حکومت وايي د لارو پر خلاصولو یې کار پیل کړی دی نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه را بلل شوې ده دغه غونډه تبا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وینا کوي په غونډه کې به د سلور وانو صوبو اعلی وزیران گورنران د هغه هیواد مشر قاضي چیف جسټس او پوزي مشران ګډون کوي ځینې پاکستانی رسنۍ لیکي چې په دې غونډه کې به په هغه هیواد کې د ورستۍ بارانو سیلابونو لوبجي پر رسیدلو تاوانونو امنیتي صورتحال او پر اقتصاد خبر کیږي تمدا د پارلمان پر ننۍ غونډه کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ د ائتلافي حکومت پر کارکردګۍ او ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي تاسو مشال ریډیو ته وګی په افغانستان کې د 13-15 ورځو ورختونو سیلابونو لکبل د مړو شو کسانو شمیر شوخه او یو تر رسیدلې دي د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت ویان جانان سایق پروند اپریل په 18 ویلي چې په دغه ورختونو سیلابونو کې 50 کسان ټپیان شوي هم دي فرانس پریس خبري اجانس د سایق په حواله ویلي چې په سیلابونو کې شپږ ویش سوا کورونه او 95000 هکټرا کرنیز زمکې ته زیات تاوانونه رسیدلی دي د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون پروند اپریل پر 18 ویلي چې د رواني اونۍ په پای کې به اسرائیل د ایران لخوا د ډرون او میزایلي حملې د ځواب ورکولو په اړه فیصله کوي بلخوا ایران خبرداري ورکړي چې پر دوی یو بډ حمله هم ترسره شو نو سخت او لوی ځواب ورکوي اسرائیل د ایران د بیساري برید د ځواب ورکولو ژمنه خوډلې خو په دغه اړه سن دی ویلي چې دغه ځواب به څنګه او کله ورکوي او بل خبردار چې د پاکستان او نیوزیلینڈ کرکٹ لوبډلو ترمنځ د 15 اوریزه میچونو لړۍ نن د اپریل پر 13 پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې سیریز لومړۍ لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام 9:30 بجې په راولپنډۍ میدان کې وشي. د نیوزیلینڈ لوبډله له وړاندې څخه پاکستان ته رسیدلې ده. د پاکستانی لوبډلې مشري بابر اعظم کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خندا صدوه چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا نورو سیمو په شان د بلوچستان زیاتې سیمې هم بارانونو سیلابونو ځپلې دي. رپورټ پیلرو د سوات په چارباغ کې د یو سکول ماشومان وایي بارانونو یې د سکول زړه او خرابه ودانۍ لا نوره پسې خرابه کړې ده.
مله سکول راخ کی زمو کلاسونه ارتاوی کی زمو ملګری د یری د لاس نه شیرات لای او دی په دې سکول کې سبق نه ویلې کی مونږ دوه درې ورځې یو شوي چې مونږ سبق نه شو ویلې او زمو حکومت ته دا راکړه چې مونږ له سکول راخ کی
په ټنګ کې د بدامنې په خوته کتنه کو. د خیبر ضلع خلک خوشاله دي چې د نړیوال ادارې په مرسته د غلطه د بجلی سولر سیستم رغول کیږي خو دوی خپل غوښتنې هم لري
چو مغا د بیوروکریسی طرز باندې دوی کار کوي. دغه یو اڑخ چې دا نقصانی دی پروجیکټونه چې همیشه کامیاب شوی نو هغه د کمیونټی یعنی علاقائی خلکو دا غوی په اشتراک سره دغه پروجیکټونه چې دی هغه کامیاب دی.
دا به هم وری چې په بلوچستان کې ولی په لویو لارو د ټرافیک پولیس نشته.
دلته غټ روډونه چې دی هم تا سنگل دی پر دې باندې بیا د مسافرو غټ سونه چې دی ډایو تیز سپیډ لوږي زخه اوشتي. دلته د ټریفیک پولیسو نظام به خله په دې حقله د نورو سبو په نسبت کمزوري دی.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړی کې رازو د خبرونه لومړی رپورټ ته. تاسو اوریدل چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو بارانونو لزګونو خلکو ته مرګ ژوب لاړول او دا شان سلګونه کورونه او نورې ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. دغه هیواد د قدرتي آفتونو پر وړاندې د نظم ادارې NDMA له مخې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې خلکو ته رسیدلي دي. په بلوچستان کې په روانو سیلابي بارانونو کې 8 تنه د کورونو د چتونو راپریوتو او په ځینو نورو پېښو کې وژل شوي دي. د صوبې په ساحلي ښار ګوادر کې سیلابي اوبه د خلکو کورونو ته ننوتې دي. په دغه اړه له کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین رپورټ لري.
په کوټه د صوبې په نور برخه کې د باران دویم لړۍ د اپریل د 18 نیټ څخه یو ځل بیا پیل شوې ده. کوم چې د چارواکو په خبره د اپریل تر 19 نیټ پورې به روانه وي. په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند ویلې دي چې صوبایي حکومت د بارانو له امله د رامسته سوي وضع د مخنیوي په خاطر بیلابیل ګامونه و پورته کولو ته چمتو دی. د نوموړي لخوا د اپریل په 18 نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې تر اوسه صوبے پا بیلابیلو برخو کی دا اسمانی بجلی یا برشنا دا رالوی دو او دا کرو دا نڑی دو لامل آتا کسانمڑ او نا نور زخمی سوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د یو سل 50 شاوخوا کورو ته زیان اوښتي او په هغه کې 40 کورونه مخ له وران سوي او د وسېدو قابلیت نه دی پاتې سوي. دغه ډول د بلوچستان په پښین نوشکي بولان مستونګ او کل عبدالله کې وځینو سړکانو ته هم زیان رسېدلې دي چې له امله د خلکو تګ راتګ تر اغیز لاندې راغلی دي او د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ نور هم زیات شوی دی. خود چارواکو په خبره چې د صوبې پر غټ سړکانو د ټرافیک د رواني په خاطر اچي ګړندې کړې دي. هلته د بلوچستان په سایلی شار ګوادر کې یو ځل بیا د باران وروسته سیلابي اوبه په کورو کې درېدلې دي چې له امله د ګوادر ځینې برخې تر اوسه په اوبو کې ډوبې دي. دغه ډول د تیز باران او باد له امله د بجلی کمبې هم نړېدلې دي. د ګوادر څخه د صوبایي اسمبلی غړي او د اکدو تحریک مشر مولانا ادایت رحمان راته وویل چې د ګوادر په ګډون د مکران ډیویژن زیاتره برخې تر اغیز لاندې راغلي دي.
یا په نقاس یا په ناون کې چې ګوادر جو مشهور ہے کہ سی پیک کا ماته کا جومر ہے فلان ہے فلان.
دلته د اوبو د استولو تنظیم نشته خو د ګوادر چې د سی پیک لپاره دغه ډول مشهور لکه چې پر تندی خال خو نن گوادر په دویم وار ډوب سوی دی. که څه هم ډېرې پیسې او شتمنۍ دلته مصرف سوي دي، خو بیا هم په کورو کې پنځه یا شپږ فوټه اوبه ولاړې دي. لاکن په کوټه کې د ناوړې وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای صوبایي مشر فیصل خان وایي چې د تیر وار په مقابل کې اوس حالات لږ ښه سوي دي. د نوموړي په خبره چې د گوادر ستونزه دا ده چې هلته د اوبو د ایستلو هیڅ نظام نشته، هغه کاروان دي خو تر اوسه وسرته نه دی رسېدلی، او حکومت په دې هڅه کې دی چې دا کار ژر تر ژره وسرته ورسوي چې خلک د دا مشکل څخه وباسي.
د اوبو لار نشته چې اوبو راشي وځي. دا چې دې والا چې کوم دغه کړي دي، نو هغه زور لار باندې وتی دي بېرته مات کړي دي، اوس لار نه دي ورکړي، نو نشته اوبه وځي.
هغه تا چې تېر وار مشینري و دغه و دغه پمپنګ
هلته موجود دي، ګرده ډیسیپر پروت دی. او هر څه شته، هغه مسله نه دي. مسله دا ده چې د اوبو لار
د پی ڈی ایم ای د چارواک په خبره چې د باران وروسته د گوادر د هغه برخو څخه د مشینانو د لارې د اوبو د ایستلو کار پیل کړی دی چیرې چې اوبه درېدلې وې. دا ډول په هرنایي کې د ریلوی یا اورګاډي پټلۍ یوه برخه اوبه وړې ده، چې له امله د چارواکو په خبره یو ځل بیا د سیبي او ارنایي ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بند سوی دی. او په نوشکی کې هم اوبو د اورګاډي و بل پټړی وړې ده. هلته د پښین د بند خوشدل خان د لوی نالې د پرکېدو او د ډب کراس پل د اختر په څلورمه ورځ سیلابي اوبو وړې وو، چې له امله د تیرې یوې اونۍ څخه د ضلع یوه لویه برخه بیا په خاصه توګه برشور، توبه کاکړي او لوی بند د سړک د لارې د کوټ سره تړون شلېدلی دی. په دې اړه د ډب خانځي اوسېدونکي محمود راته وویل:
دا چلته ګوړ ورسي د بند خپل نقشه سره د برتانیې د وقفو چې د بند خپل اوبه وې د برشور تورمچار راتلی، تورمرغه پر ډب راتله. دا وخت برشور هم پر ډب را روان، تورمرغه هم پر ډب را روانه. دا دون اوبه نه دي، دا هر کال معمولي باران شو اوس دون اوبه براله. پر دا درو مندو سره نیمای وې تاوان نه کوي. دا وخت اوبه ګرد پر دا ډب پر ماندر را روان دي. پر هغه مندو باندې ځنه هلته قبضهګر ورته دګي دي، ګرد مځکه قبضه کړي دي، مندونه را تنګ کړي دي، ګرد د ډب په خار اړو. دا وخت ګوره دا نشنه لاوی روډ دا
خود پښین ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل ویلی دی چې د ډب څخه د سیلابي اوبو مخ د اړولو په خاطر په میان خانځي کې کار پیل کړی دی، او ډیر ژر به یو ځل بیا د اوبو رخ د بند خوشدل خان په لور وتړي. بلخوا د بلوچستان څخه تورې وریځې و سیند ته داخلې سوي دي، چې له امله به د موسم ښوونکو د دفتر په خبره د نن څخه په کراچي او نورو غټ ښارو کې بارانونه پیل سي، چې له امله د سیند حکومت په کراچي کې د څه ناوړې وضعې د مخنیوي په خاطر انتظامي مامورین چمتو کړي دي. امکان دی چې وروسته به باران وروونکي دغه وریځې و خیبر پښتونخوا او پنجاب ته هم داخلې سي.
تاسو په بلوچستان کې د باران او سیلاب د توانونو په اړه واوریدل. هلته د خیبر پښتونخوا په سوات او نورو ضلعو کې هم بارانونو زیات زیانونه اړولي دي. د سوات تحصیل چارباغ لرې پرتې سیمې یونین کونسل کې شورې کې د سورډیری پرایمري سکول چې پکې هلکان او جنکۍ په ګډه زده کړې کوي، هسې خو د تیرو څو کلونو راهیسې خراب دی. خو وروستیو بارانونو د سکول پاتې ودانۍ هم ړنګه کړې ده، چې ترې د کلي د 250 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. د سکول زده کوونکي او د کلي خلک وایي چې حکومت یې ورته زر تر زره سکول بیرته ورغوي. د تحصیل چارباغ منتخب چیرمین وایي چې د حکومت سره فنډ نشته، خو بیا هم د بحث کوي چې د سکول ودانۍ جوړه کړي. په دې اړه د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي، چې رپورټ د یوې ماشومې په خبرو پیلېږي.
مونږ د یاري نه په کلاسون کې نه شو کېناستې، سبق نه شو ویلې. زمونږ ملګري په کور کې ناستې او سبق نه شو ویلې، ځکه چې کلاسون ارتاوي زمونږ سکول ارتاوي کې مونږ وایو چې زمونږ سکول جوړ شي.
دا غږ د سورډیری پرایمري سکول کې د پنځم جمعه زده کوونکي دی. دا وایي چې د هلکانو په سکول کې دوی په ګډه زده کړې کولې، خو بارانونو ورله سکول خراب کړی، د ناستې ځای پکې نشته، ځکه د هغې ملګري او د کلي نور ماشومانو زده کړې متاثره دي. د دریم ټولګي زده کوونکي ګلالۍ فیاض چې د ملګرو سره دوران سکول مخې ته ولاړه ده وایي:
زه حکومت ته دا درخواست کوم چې زموږ سکول مونږ له رخ کې زه سورډیری یم، مونږ له سکول رخ کې زموږ کلاسونه ارتاوي کې زموږ ملګري د یاري د لاسه نه شي راتلی، او دی په دې سکول کې سبق نه ویلې کېږي. مونږ دوه درې ورځې وشوې چې مونږ سبق نه شو ویلې، او زما حکومت ته دا درخواست
چې موږ له سکول راخکی
د کلی اوسیدونکو میا سید حکیم چې د سکول خوا کې دکان ده او درې ماشومان سکول کې زده کړی کوي وای چې د سکول نیمه برخه خراب ده دوه کوټې پکې سمې دي خو د ودانه ورځې دوه د ویره بیا هم ماشومان سکول ته نه ورځي
د ماشومان د مخې د سکول راټو شوی دي هغه غبرو شوی دي جریدل دي کومور پلار ته چې تاسو سکول ته ځې خو هغه موږ دزو لکه چې ماس پخینو د لمړ وروړي نو هغه به خوښې نه دی چې سکول ته ناراضي ما شومان ته عدد 1/5 تقریبا کم شیر دی جے کم تر ما شومان به چاغه برزي بهر بودري کې هوکلاست د نه نشیدل سکول درته یو دوله دی او زمنګ د حکومت نه دغه چې لکه د هو د ذمہواری ده چې زمنګ د ما شومان له تحفظ ورکی لکه چې اول صحت ته بیا تعلیم نه نه چې صحت نه نو تعلیم به کم تر پوش ډیر خلکو ته ډیر ښه سہولتونه دي واحد زمنګ د یو سکول چې زمنګ خلکو ته نه سہولت شته نه ماشومان ته شته نه د بوشته نه د سکول شته نه د روډ شته
د سکول استاد خلیل الله وای چې دغه سکول د خواوشه شپک کلو یو استوي سکول ده هلکان او جنکې پکې پکړه زده کړې کوي نور سکولونه د کلینا شپک کیلومتر لري دي د سکول لپاره ورته تنظیمي تنبوان ورکړي هلای نه دي کارولي
ټینټونه موږ یې سیسب یې درې راکړه ودل تکي د ازه هم زمون سره داس نشته چې باغ کې مونږ ټینټ ولاګو او بل دل تکي په ټینټ کې سبق نه ویل کیږي ځکه چې کم بنیادی سہولیات په کلاس روم کې ماشوم ته مهیا کیږي نو هغه په ټینټ کې نه کې په ټینټ کې مطلب صرف مونږ هغه سورې به جوړ کو بیا که ګرمي شپه کې دومره دوپی چې ماشوم پکې نشي ساري دي که باران هم باغ کې سبق نه ویل کیږي چې اوس مونږ دا میاشو شو د نیو انرولمنت باغ کې درې ماشومان راغلي دا غي وجه مدار چې بلډینګ خراب دی او خلک ناراضي د خپل ماشومان نه رليږي
د سیمې د خلکو منتخب شوی د تاثیر چارباغ چیرمن احسان الله خان وای چې هڅه کوي د سکول ودانې لپاره پړ وګوري او د سکول ماشومان ته سکول برابر کړي
میډیا تاسو تم پتشته او د خلکو توامو تم پتشته چې پندونه منډونه نشتا دوه کال پورې کیږي ټینې ور وشو چې د بلدیاتو چې د تر اوسه پورې یو روپۍ پنځه دی بلدیاتو ته نه د میلاو شوې داسې کوي مې نه ایم پی ایس د دې نمخ کې وو هغه کارونه کړی دی خو هغه ایجوکیشن لدونه توجه نه دور کړي نو ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې پدې کې د هر ځینې خودی لمون پن ګورو پدې باندې مزید کار شروع کوو دا سکول چې د بال کو
د کلی اوسیدونکو وای چې د سرډيري پرامد سکول کال 1900 اتیا کې د یو کلی لپاره جوړ شو اوس پکې د شپک کلو ماشومان زده کړی کوي کچره حکومت د سکول ودانې جوړ کړی نو دغه سیمه په سلګونو نور ماشومان به هم سکول کې زده کړې شروع کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
تاسو د مشال رادیو نه خبرې غړې اورئ د خیبر پختونخوا د ټانک زلي پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې پرون سهار نه معلومه وسلوالو په ګومال سیمه کې د پولیسو پر څوکۍ برید کړو چې له دغه وروسته د دواړو خو پر یو بل دز هم کړې ویو خو په دغه دزو کې سم مرګ جوبلې ریپورتونه نو ورکړل شوی د ټانک زلي د اکشن کمیټه مشر شمس مسید مشال رادیو ته ویلي چې امنیتي حالات د تیر سو میاشتو راهیسی خراب دی خلک ور سره سخت اندیښمن دي بل خو د ټانک د پولیسو ډي اس پي شریف الله مشال لډو ته ویلي چې په ضلع کې امنیتي حالات د خکول لپاره ګامونه اخیستي دي په ګومل سیمه کې پر پولیس څوکۍ د برید بل خو ځمواري لا چنه د منلې نو تفصیل د اشتیاق مسید نور
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار مال درې بجې ناپیژندلې وسلاولې په ګومل سیمه کښې د پولیسو په څوکۍ برید کړی و او د وسلاولې سره د ډزونو بدلون کښې څه مرګ ژوبله مخې ته نه درغلې خو د ټانک ضلع اکشن کمیټي مشر شمس مسید یایي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی
نن سبا ټانګ ضلع کې دومره بدمنی شوری دو چې هغه که په کلي شرکت دی که په طبي شرکت دی او که په دا مالی شرکت دی ډېریږې د شپې د ګروپونه په شکل چې د کوګون غلا داسې مسله حل ګرځي د ټانګ خاص د هغه په هجرت باندې مجبور دی. په دې حواله سره دوه شټ ډونه تلنه هم وکړو ډېر باوجود چې کیمو د لیږو نه سم په ټانګ کې کوم حالات دي چې د شپې هم پورته غلا ورو وړي کله په دکور مت شوی کله په تڼه باندې اټک شوی کله په پولیس باندې اټک شوی. په دې حواله سره لیږو الاو کم مطالبات دی چې پګارا د څار د بچنه باندې چې رحم وکړي ساي چې ریاست او سره ډیسټریټ پولیس چې هغه بالکل ناکام دي.
د ټانګ ضلع پولیسو ڈی ایس پی شریف الله مشال ریډیو ته وویل چې په ګومل سیمه کې د پولیسو په څوکۍ د وسلولې برید کې سمارګ جوبلا ندو شوی او په ټانګ ضلع کې امنیتي حالات شکاولې د پورا پولیس ګامونه پورته کړی دي. ٹانگ گومل سیمکش په پولیسو د برید زیماوری لیا تردا وخت پورې چا هم مانلی نه دو. خو د ټانګ ضلع مشرونه مشال ریډیو ته ویلی دی چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا زر ګامونه پورته نه کړل بیا و د ضلع خلک یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د نړیوالی امدادي ادارې یو ان ډی پی په مرسته د دریو قبایلي ضلعو په هغو سیمو کې د سولر سیستم لګولو پریکړه کړې چېرته چې بجلی نشته او اوسیدونکي د ګډ سټیشنونه نه لري د ګډ سټیشن نه لري اوسیږي. د خیبر ضلع بلدیاتي نمائندگان وایي چې دوی د داسې ډول پروژو ستاینه کوي خو پکار ده چې دا نیغ په نیغه ولس ته ورکړل شي او سرکاري روایتي طریقې کار دی پکې ونه ساتل شي. د بلدیاتي حکومتونو غړي وایي چې سبانې دوه کاله وشول چې دوی د ولس په رایو باندې منتخب شوي خو د امدادي ادارو نه علاوه ورته لا د سرکاري خزانې نه څه قسمه فنډونه نه دي ورکړل شوي. د خیبر ضلع د لوکل ګورمنټ ادارې چارواکو ویلي چې په دې نوي حکومت کې سخ کال په جون میاشت کې په بجټ کې امکان شته چې بلدیاتي نمائندگانو لپاره پکې فنډ بیل شي. په دې اړه نو تفصیل له فرهاد شنواری نه.
د خیبر پختونخوا توانایي او بجلی محکمې لخوا د اپریل په 18مه نیټه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د نړیوالې امدادي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په خیبر مومندو او اورګزو کې لری پرتو ویلج او نیبرهود کونسلونو کې د سولر سیستم په ذریعه بجلی ورکوي. د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې ضلعو کې په هر لری پروت ویلج کونسل او نیبرهود کونسل کې لږ تر لږه درې نیم سوه کورنیو ته سولر سیستم لګوي او خلک به د بجلی نه استفاده اخلي.
یو سیکشن دی مرز ډیریا گورننس پروګرام دا غ سوري لاندې مختلف پروګرامونه چې دی هغه په قبایلی اضلاع کې د بلدیاتي نمائندگانو په ذریعه باندې شروع وي. نو په هغه کې اوس دا یو پروګرام هم دی چې لس ویلج کونسل دی هغه به دوی ټاکی کوم چې د ګریډ نه لری دی او د بجلی نه محروم دی او بیا به په هر ویلج کونسل کې به 15 کورنۍ چې دی هغه به ټاکی دوی ته بیا سولر سیستم ور کول کیږي.
نو موړ وای چې په دې لری پرتو سیمو کې د نړیوالو امدادي دارو لخوا د پرمختیايي کارونو ستاینه کوي خو په کار دی دا پروژه نیغ په نیغه ولسته ورکړل شي.
چې موږ د بیوروکراسي طرز باندې دوی کار کوي، دغه یو اړخ چې دا نقصان دی. پروژکټونه چې همیشه کامیاب شوي نو هغه د کمیونټي یعنی علاقائی خلکو په تعاون سره او د هغوی په سلا او هغوی مطلب دا چې ډایرکټ د هغوی په اشتراک سره دغه پروژکټونه چې دي هغه کامیاب دي. زه به مثال درکم د ورلد بینک پروژکټ یا همدغه یو این ډی پی پروژکټ چې اوس کانټریکټ او ټینډر کیږي، به نو دغه د سرکار چې کوم طریقې کار دی هغه به دې کې لو کوالټي سب سټینډر او د کمیشن وغیرہ جهان چلی هغه کدا سه پروژکټونو کې راشي نو هغه بیا نقصانی.
د باډی تحصیل یو ویلج کونسلر جاوید خان پر دی وای چې دوی څه باندې دوه کاله وشول چې د ولس په رایو باندې منتخب شوی، خو تر اوسه د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته د کالنی پرمختیایي پروګرام نه پورا فندونه نه دی ورکړي.
دفتر لا فرنیچر روغلی دی، خو هغه ته سیکریټری او کمپیوټر لیپټاپ دا سیستم نه دی روغلی. حکومت ته پکور دی چې کم ډیولپمنټ کورونه و د مینې و ایم پی ای په لوس بونه کوي هغه چې بلدیتی نمائندګونو ته ولګي، ځکه چې د بلدیت الیکشن مقصد د دې چې په لون دی لیول خلک مستفید شي. ویلی چیرمین او کونسلر ته چې کم د خپل الوکې د مسلو پته دو دومره پته ایم این ای او ایم پی ای ته نشته دی.
د خیبر پختونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ په قبایلي ضلعو کې هم په 2020 کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوي او نمائندګان شکایتونه کا چې دوی ته لا تر اوسه حکومت لخوا څه فنډونه نه دي ورکړل شوي چې ولس لپاره کارونه ترسره کړي. خو بیا د لوکل ګورنمنٹ چارواکي وای چې په تیر حکومت کې په صوبه کې د فنډونو کمای وو او په دې نوې حکومت کې سږ کال جون میاشت کې امکانات شته چې بلدیاتي حکومتونو نمائندګانو لپاره په بجټ کې روپۍ بیل کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د پاکستان وفاقي حکومت د رواني اونۍ د ګل په ورځ د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې وه. دا اضافه په داسې حال کې شوې چې په هیواد کې خلک لا د وړاندې نه د مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او نوی منتخب حکومت ته په ګرانۍ قابو موندل یو لوی چیلنج ګڼل کېږي. البته وفاقي حکومت وایي د پېټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه یې د نړیوال مارکیټ سره سمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل پېښور وسیم سجاد په دې رپورټ کې راکوي.
د ګول پورس د پاکستان حکومت په روانه میاشت کې په دویم ځل د پټرولو په قیمت کې 3.53 او د ډیزل په قیمت کې د 8 روپو نه زیاته اضافه کړې ده چې د وجې ولس پریشان دي. د پاکستان حکومت هر 15 ورځې پس د پټرولو په قیمتونو نظرثانی کوي او د رواني میاشت په اوله کې د پټرولو په نرخونو کې 9.66 روپۍ فی لیټر اضافه کړې وه. د ګول پشپا په خپل اعلامیه کې د مالیه وزارت ویلي وو چې د تیلو او ګیس تنظیم کوونکو ادارې اوګرا لخوا وړاندې شوی بیو سره سم یې د پټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. د نهې پورس د باجوړ نه پیښور ته تک کوونکي نوې د باس د پټرول د قیمتونو د لوړوالي په اړه وایي چې د نشي کولای چې خپل سبق او کرایاني د کور په خرڅه پوره کړي.
پرون د پټرولو ګرانۍ د وجې نه کرایګانې هم ډېرې زیاتې ګرانې شوې دي. یو سیټ ته که موږ وګورو هلته پېښور نصری کې موږ سبق وایو نو هغې فیسونه هم ډېر زیات هایي دي، بیا د هاسټل فیسونه هم شي او بیا د خوراک فیسونه هم شي، نو ډېره زیاته ګرانۍ ده.
د مالی وزارت وایي د پټرولو په قیمتونو کې بدلون یې نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو سره سم کړی دی او بدلون د حکومت له پالیسۍ سره سم دی چې په نړیوال بازار کې د شیانو نرخونه په ملک کې دننه د بازار د نرخونو برابر کړي. د سواتی عبد الله یو د غزوانانو دی چې د پټرولو لوړو نرخونو په دې اړه کړي چې خپل گاډي ودروي او په ولسی گاډو کې سفر وکړي. نو موړي مشال ویډیو ته وویل
نو مخکې با چې مونږ په خبرته راتلو نو مونږ خپل گاډي راوستو، ځکه چې پاغه ورځو کې به زمونږه داسې 15 روپو 1300 زیاده اوس هغه خرچه ډبله شوې ده. تقریبا خپل گاډي اوس 2000 روپۍ د گاډي خرچه شوې ده. نو دغه وجې نه زه په عام گاډي کې پالو په گاډي کې سو راغله ما
د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتې دوه عمل پر عالمی منډای کې د پټرولي مصنوعاتو د قیمتونو اضافه یا د کړل شوې ده. د پاکستان ډان روس پانی د ګل پورز رپورت کړي د فی لیټر پټرولیم ډیولپمنټ لیوی په نامه 75 روپۍ ټیکس اخلي او د دې سره سره د پټرولو او ډیزلو باندې د هر لیټر په سر د 19.8 روپۍ کسٹم ډیوټي هم محصولوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا او د غرمې 12 بجې شوې دي. ل فرخندې اسد نه د خبرنو لنډي سره
د پاکستان د قدرتي افتونو پر وړاندې د نظم اداري ان ډي ام اي د خیبر پختونخوا څانګي نن د اپریل پر 13 په ایکس پاڼه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې د بارانو سیلابونو له وجې د مړو شمېر 3 شته رسیدلې دي. د صوبې په مختلفو سیمو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې شپږ سلويخ کسان ژوبل شوي هم دي. د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي چې په هغه صوبه کې د بارانو سیلابونو له وجې 8 تنه وژل شوي دي او 9 نور ژوبل شوي دي. په دغو کې د کورونو د چتونو راپریوتو په پیښو کې زیاتره مرګ جوبلا وخته ده. نن مازیګر د پارلمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. دغې غونډې ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وینا هم کوي. په غونډه کې به د څلورو بانو صوبو اعلی وزیران، ګورنران، د هغه هیواد مشر قاضي یا چیف جسټس او پوځي مشران هم ګډون کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ لیکي چې په غونډه کې به په هغه هیواد کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له وجې پر رسیدلو تاوانونو، امنیتي صورتحال او پر اقتصاد خبرې کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو کې په مختلفو سیمو کې د مړو شمېر او یو ته رسیدلی او د 500 زیات پکې ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د وروستیو سیلابي بارانونو له امله او یو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلخوا په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د وروستیو رختونو او سیلابونو له امله د پیښو شوو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کیمرون پروند اپریل په 18 ویلي چې د رواني اونۍ په پای کې به اسرائیل د ایران لخوا د ډرون او میزایلي حمله د جواب ورکولو په اړه فیصله کوي. بلخوا ایران خبرداري ورکړي چې پر دوی یو وړه حمله هم ترسره شوه نو سخت او لوی جواب باور کوي. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 میچونو لړۍ نن د اپریل په 18 پیلېږي. ټاکل شوی چې د دې سیریز لومړۍ لوبه نن د پیښور پر وخت مخام 9 بجې په راولپنڈی میدان کې شروع شي.
دا و فرخنده سات چې تاسو ته خبرنو لنډیز وړاندې کاو او ریدونکو کو وخت لري را سره پات شي ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګری خزې لډې رستونځو سره مخامخ دي. د پورونو په ترلاسه کولو کې خندونه او د بازارونو نشټواله د دوی له مهم وستونزو بلل شوې دي. که څه هم طالبانو سوداګر مېرمنې له آزاد کاروبار څخه نه دی راګرځولې خو د سنگار ځایونو په شمول یې د هغوی ځینې کاروبارونه تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو ښځو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دوو سوداګرو ښځو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دي چې د 3000 سوداګرو ښځو چې په ترسره شوې سروې کې برخه اخیستې 40% ویلي چې خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډیرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډېره کمه شوې او بازارونه هم ساړه شوي دي.
یګانه مشکل اومده کې یو اوندستونځ چې په افغانستان کې د سوداګر خصوص په وړاندې موجود ده هغه د کافی بازار نشته علي دی ځکه واردات او صادرات په اسانه د ترسره کیږي او یو بل مهمه ستونزه ده چې زموږ خلک ډیر بي وسلې دي او پیرو پلور په خبرنې ترسره کیږي کافی بازار نشته زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولي خو د سنگار ځایونو بندې د لچې په زورګونو خزو ته کاری فرصتونه برابر کړي او پر دوی لوی گزارو خزې همدارنګ په نا دولتي محسو او زینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منه شوې دي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خزې په غالي او بدلو لاسي صنایعو وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوخت دي په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خزې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادق یار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لویې ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال رادیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال رادیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د خبر پښتونخوا په کوټ ضلع کې مشت افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی چې د بیا اسناده کډوالو بیرته افغانستان ته ستنولو پر پریکړه دی یو وری بیا فکر وکړي مشال رادیو سره په خبرو کې دوی ویلي په افغانستان کې سرپناه لپاره کوم ډول ګامونه نه دي پورته کړل شوي که دوی بیرته افغانستان ته لاړل نو ټولو نه لویه ستونزه به دا ولري چې د دوی نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې شي همداراز په پاکستان کې د شارپ یعنې د بشري حقونو او بندیانو ته د مرستې غیر دولتي سازمان مشر سید لیاقت بنوري مشال رادیو ته په وزنګړې مرکه کې ویلي پاکستان کې مشت بیا اسناده کډوال دی باید په رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته په پاکستان کې د نړیوال قانون لاندې د مهاجرت ټول حقونه ورکړل شي دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د بیا اسناده کډوالو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 15 لک نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي په دې اړه نور تفصیل د کوټنا ممتاز بنګا شرکوي
د خیبر پختونخوا په کوهر ضلع کې مشته افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی تر څو پورې چې افغانستان کې بې اسناده کډوالو لپاره د بحالۍ بندوبست نه وي شوی د دوی پر ضد د عملیات باید ودرول شي دوی وایي کچېرې نړیوالو د افغان کډوالو لپاره غږ پورته نه کړ نو دوی به ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي بلخوا پاکستان کې د شارپ یعنی د بشري حقونو او بندیانو د مرستې نومې سازمان مشر لیاقت بنوري هم د سفران یا د سرحدي او قبلي امور وزیر امیر مقام په ګډون د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او پاکستان کې د افغان کډوالو عالی کمشنر ته په یو لیک کې ویلي چې د کډوالو پر ضد د عملیاتو په پریکړه دی باید حکومت یو وار بیا نظر وکړي مشال رادیو سره زنګړې مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د رژیم بدلون نه وروسته پاکستان ته چې څومره هم افغانان نو کډه کړي نو باید دوی د رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته د مهاجرت نړیوال قانون له مخې ټول حقونه هم ورکړي شي
ما هغه وخت هم دا لیټر لیکلی و چې مو دا مندي دا غیر قانوني تور باندې نه دی راغلی مو اور ته خپل عزت ورکړه د مهاجر دی مهاجر ډیفینیشن نه دی راځي رجستر دی یا نه دی رجستر دا بلا خبره دا مهاجر دی یو ملک کې 13 لاکھ یا 15 لاکھ یا 17 لاکھ یا 20 لاکھ کسان غیر قانونی طریقے سے نہ ہو جی تو دا خود اگر سٹیٹ باندھے گا سوالیہ نشان جوڑے گی خاصو دا مہربانی ہو گئی چې دا خپل ډیسیژن دوباره وګوري.
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې حالات د کډوالو لپاره سم نه دي، که دوی خپل هیواد ته ستنه شي نو دوی به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د یادې ضلع په ګمکول نومې کډوالو کیمپ کې میشت مدني فعال عبدالرحمن افغانیار مشال ریډیو ته ویلي، افغانستان ته ستنه شوي کډوال به تر ټولو لویه ستونزه دا ولري چې د هغوی نجونې به د زده کړو بې برخې پاتې شي. تر څو پورې چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز نه وي لرې شوی، باید دوی د خپل هیواد ته ستنه نه کړی شي.
د سپی چې د الته د جنکیو د تعلیم مسله چې د هغه شته، د جنکیو تعلیم ته اجازه نشته. دغه جنکۍ چې دلته پنځمه او شپږمه پورې سکولونه ویلي دي، آیا د دوی د تعلیم زمینه بلته مساعده شي او کنه؟ د دغه جنکیو راتلونکی به سوي، ولې چې دا خو زمونږ اولادونه دي، زمونږ نیم نسل ده، مونږ سره نیمایي برخه ده دغه نړۍ کنه زنانه.
د افغان کډوالو غلام بانډي کیمپ اوسیدونکي عبدالرحمن چیرمین وای چې دواړه هیوادونه او نړیوال دي د افغانستان د کډوالو سر په نهي او نور ستونزې هوارولو لپاره باید زمینه برابره کړي، تر هغې وروسته د کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. موجوده حالات داسې نه دي چې کډوال خپل هیواد ته ستنه کړی شي. دلته د دوی کاروبارونه دي، د خلکو سره یې قرضې پاتې دي. د پاکستان حکومت د دوی ستونزې وانوري دي، نو دوی بل سخت زیان سره مخامخ شي.
خو موږ باید داسې یو ترتیب وار او داسې ترتیب سره غو کې، ځکه چې موږ کاروباریان افغان ماجرین ټول کاروباریان دي. دا څوک پاکستانی رو اسوارونو سره چې کم دی پیسې، هغو ماجرونو سره پیسې، نو که موږ ته هغه راکړي نو موږ سره د په داسې همدردۍ سره هغه وچلوي چې موږ مخکې مخکې افغانستان نظام هم داسې دی چې هغو موږ دن افغانانو ته داسې سرپناهي ورکړي. خو دغه گنجایش تلته هم نشته چې موږ افغانان ماجرینو ته دوی داسې یو زمینه جوړه کړي او دوی موږ ته داسې زمینه مساعده کړي او جوړه کړي چې موږ هلته لاړ شو.
د شرپ مشر اړوند چارواکو ته لیک په داسې حال کې لیږلې چې پاکستان کې د بې اسناد کډوالو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه 15 لک نه زیات کډوالي خپل هیواد ته ستنه کړي. همداراز په ټولنیزو رسنیو خبرونه هم خپاره شول چې د پاکستان حکومت د افغانستان غړیتوب یا ایس ای سی کارډ لرونکو کډوالو پر ضد عملیات کولو اراده لري او دې لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا ټولو صوبو ته وینا هم شوې ده. بلخوا رستیو کې د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې ویان سفر ایمان مشال ریډیو ته په یوه مرکه کې داسې ټول خبرونه ګنګوسي ګرځولي او ویلي دي چې هغوی د ایس سی کارډ لرونکو کډوالو معلومات راټول کړي، خو د دوی پر ضد عملیات کولو او دوی خپل هیواد ته دستنولو هیڅ اراده نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو
د روختیا نړیوال سازمان یا ڈبلیو ایچ او د کال 2023 لپاره په خپل رپورٹ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د هپټایټس سی د رنځورانو تر ټولو لوی شمېر لري چې شاوخوا 3.7 میلیونه جوړي او په ټوله نړۍ کې د هپټایټس سی د رنځورانو 40% برخه جوړوي. په تیرو کلونو کې په نړۍ کې د هپټایټس سی او بی تر ټولو لوی شمېره په مصر کې ثبت شوې وه. ویلتې غیر محفوظ طبي انجکشنونه یا ستنې ښودل شوې وې. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې ډېری خلک د دې رنس په اړه پوره پوهه نه لري او د ډاکټرانو پر ځای اکثر کورنی علاجونه کوي. نور معلومات شاهین بنیری په دې تفصیل رپورت کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور چې د اپریل په 14 خپور شو، خایي چې په پاکستان کې د هپټایټس سی یا تور زیړی د رنځورانو شمیره په نړۍ کې تر ټولو لوړه، یعنی 8.8 میلیونه تر رسیدلې ده، چې یو لوی علت د غیر محفوظه انجکشنونو یا ستنو استعمال دی. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد د ایف جی پولی کلینک هسپتال د گیسټرو انټالوجي د سانګې مشر ډاکټر اکرام زاده وایي چې وایرل هپټایټس په دوو ډلو کې ویشل شوی دی. یو هپټایټس اے او ای دی چې عام زیړې بلل کیږي خو دومره خطرناک نه دی او علاج زر کیږي. بل هپټایټس سی او بی دی چې تور زیړې ورته هم وایي او پورا درملنه او پرهیز ته اړتیا لري او که په وخت درملنه ونه شي نو د روغتیا ډېرې ستونزې راولاړولې شي. نوموړي زیاته کړه
دا بل ګروپ چې دی چې موږ هپټایټس بی او سی وایو یا تور زیړې وایو، نو دا زیات خطرناک دی. په دې وجه خطرناک دی چې کله دا کرانیک سټیج ته لاړ شي، یعنی دینه یو اوږده بیماری جوړ شي، هغه بیماری چې هغه په وجود کې موجودی او د هغې کم سے کم ڈیوریشن شپږ میاشتې، شپږو میاشتو نه دا کله سیوا شي نو دې ته جامن کرانیک وایو. دا په دې لحاظ سره خطرناک دی چې دا د جګر ته ډېر نقصان رسوي، جګر خرابوي، د جګر کینسر جوړیږي، د دې جراثیم خوریږي، دا د وینې نه وینې ته ترانسفر کیږي.
د دې راپور لپاره د نړۍ د 178 هیوادونو څخه شمیرې راټول کړل شوې دي او خای چې کچرې د هپاتایټس بی او سی د پیښو شمیر یو ځای کړل شي، نو پاکستان په نړۍ کې د چین، هندوستان، انډونیشیا او نایجیریا پسې پنځم ځای لري. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې غیر محفوظه انجکشنونه په نئی خانو کې د اوزارو صفایي ته پوره پام نه کول، په هسپتالونو کې د عملیاتو پر مهال له جراثیمو پاک اوزار نه استعمالول، او د وینو د اتیو په مرکزونو کې د صحت د اصولو خیال نه ساتل د دې رنز د خورېدو لوی علتونه دي. نوموړي نور وویل
که د دې مونږ ترانسمیشن نو سټاپ کول غواړو، نو چې مونږ ماس د دې سکرینینګ وکړو، لکه د هر چا بلډ ټیسټینګ وکړو، دا هغه نه پس ټریټمنټ وشي چې د ترانسمیشن دا یو سلسله ده، دا بریک تھرو شي، او حجام سے کم دی چې دا غي هم پراپر یو گائیډنس وشي، او ویتا یو پراپر سرټیفیکیټ چې دا وی سره مطلب پرس کا د صفایي چې دا وایرس مړ کولو په کم سامانی دا غي تنظیمي نوخه کنین چې واغی خلاف اکشن واغستی شي، او دا سه یو سیف بلډ ترانسفیوژن پریکټس هغه موږ په ټولو صوبو کې انټروډوس کو.
د دبليو ایچ او راپور یادونه کوي چې په نړۍ کې ځنې هیوادونه داسې دي چرته چې د هپاتایټس سی او بی وایرس د خپرېدو شدت ډیر شوی دی. په دوی کې ایتوپیا، بنگلاديش، ویتنام، فلیپین او روسیا شامل دي، بلخوا چین، هندوستان، انډونیشیا، پاکستان، روسیا او امریکا داسې هیوادونه دي چرته چې د نړۍ د هپاتایټس سی 50% رنزوران موجود دي. د اسلام آباد په پولی کلینیک هسپتال کې د اینه د رنزونو متخصص ډاکټر اکرام زاده زیاتوي چې دا رنزونه پوره درملنې او پرهیز ته اړتیا لري، خو په پاکستان کې ډیر خلک په وخت معاینه نه کوي، او کنا جوړ شي نو د پوه ډاکټر په ځای یا خو په حکیمانو پسې ګرځي او یا کورنۍ علاج کوي چې ورسره لدی وایرس د خلکو د مړکېدو کچا پورته شوې ده.
بدقسمتی دا ده چې زموږ د خلکو خاص کر د زړی په حواله سره داسې عجیب و غریب عقاید جوړ شوي دي چې هغه د ډاکټري علاج ډیر کم خلک کوي. بیا بدقسمتی زموږ دا ده چې د کمیلمۍ په وجه باندې خلک هغه طرف ته زیات رجحان ساتي، نو هغې کې جگر کې ډیر نقصان وشي چې بیا لیور ترانسپلانټ ضرورت راځي، یا ایون د لیور د ترانسپلانټ د لیول نوم خبره مخې ته تللی وي او معامله او بیماری شي نو لا علاج شي.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د روغتیا قامی ادارې د هپاتایټس د مخنیوي د نړیوال اتحادیې په مرسته د هپاتایټس د بیلابیلو قسمونو په اړه د پوهاوی او مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه لړ کې تیر کال د جون په میاشت کې پراول پنډې سیمه کې د هپاتایټس د مخنیوي په مقامی پروژه کار شروع شوی دی، او لدغه ځای تر لاسه شوی معلومات او پوهاوی د هپاتایټس د قابو کولو د قامی پروګرام برخه ګرځول شوی دی.
تاسو د شاهین بنری ریپورت اوریدل چې د هپاتایټس سی پاړه جوړ کړل شو. تاسو د مشال رادیو نه هر اونۍ د ګل پورز د مخام پینځونه تر شپږو بجو پورې روغتیا او درملنه خبرونه کې هم په دې اړه زیات معلومات اوریدل شي، او لایوي د میروستا یو بل ریپورت
د مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ل دوه لکو نه زیاتو خلکو ورله مخې زموږ چینل سبسکرایب کړي، هلته ل شپږو زرو زیاتې ویډیوګانې پرتې دي. په دې کې د مشال د همکارانو ویډیوګانې هم شته چې وخت په وخت دلته په اختر کې مونږ ویډیوګانې جوړې کړې دي، یا په نورو موقعو باندې، یا د مشال رادیو د سالګرۍ په ورځ همدارنګه نورې ښایسته ویډیوګانې هم هلته پرتې دي. نو زموږ چینل که تاسو نه سبسکرایب کړي همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، او هر ورځ به زموږ له غاړې چې کومې ویډیوګانې جوړیږي هغه به ستاسو په سمارټ فون کې یا ستاسو په موبایل کې یا ستاسو په ډیسکټاپ یا په لپټاپ کې ستاسو مخې ته درځي، نو د هیله درنه لرو چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس هم یو بل رپورټ. د بلوچستان په لویو لارو د حادثو پر وخت د خلکو ژغورونکي ادارې چارواکي وایي د تیرو کلونو په څیر سخت کال هم نه یوازې خونړۍ ټرافیکي پیښې روانې دي، بلکې زیاتوالی هم پکې راغلی دی. د دوی په وینا د سخت کال په لومړیو دریو میاشتو کې وار له مخه په لسګونه کسان وژل شوي او په زرګونه ټپي شوي دي. د مشال لډیو اوریدونکو هم وخت په وخت په خبرونو کې شکایت کړی چې پر دې لارو د مسافر وړونکو بسونه په ځانګړې توګه په ډیر زیات رفتار سره ځي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر لسمه هم یوې ټرافیکي پیښې لږ تر لږه اوولس تنه پر یوه ځای وژلي ول. اوس پوښتنه دا ده چې پر دې لویو لارو د ټرانسپورټ رفتار څارلو لپاره څه انتظامات شته او که نه، او آیا د نورو صوبو په څیر د بلوچستان په لویو لارو د ټرافیک څار پولیس ګمارل شوي او که نه؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
په بلوچستان کې د لوی سړکونو د پولیسو اداره وایي په صوبه کې ټولې اووه لوی لارې یا نېشنل های وې دي، او په دې کې یوازې پر دوو لارو د ټرافیک څارلو پولیس موجود دي. په کوټه کې د یاد ادارې آفیس سپرنټنډنټ محمد طاهر د اپریل پر 15 مشال راډیو ته وویل چې دوی په وار وار پر دې لارو د پولیس ګمارلو لپاره صوبایي حکومت ته سپارښتنې کړې دي، خو حکومت پکې هیڅ دلچسپي نه اخلي. دوی وویل له اوو های وې سړکونو څخه یوازې پر دوو اوس پولیس موجود دي، او هغه هم تر یو څه برخې د ټریفیک رواني څاري. یو د گوادر لوی لار ده ان لس چې کوسټل های وی هم ورته وای، دویمه له سیبی تر جعفر آباد غزیدلې لوی لار ده چې ان 15 پته نومیږي، خو د دې پر یو څه برخه های وی پولیس موجود دي. نوري چې کوم لارې دي پر هغه لسره د پولیسو څه انتظام نه دی سوی او نه وجود شته. محمد طاهر وویل چې په نوشکی کې د اپریل پر 12 نه وخته د یولس مسافرو تر وژل کېدو وروسته حکومت د امنیتی پلان جوړولو لپاره له دوی وړاندیزونه غوښتي دي، او دوی ورته بیا ویلي چې د صوبې پر لوی لارو دی های وی پولیس وګمارل سي. د بلوچستان پر لوی لارو د حادثو پر وخت د خلکو ژغورونکې اداره یولس 22 وایي په بلوچستان کې د ناامنیو پرتله په ټریفیک حادثو کې زیات خلک وژل کېږي. د یاد ادارې د بیړنیو طبي مرستو صوبایي مشر سمیع الرحمن مندوخیل د اپریل پر 15 نه وخت مشال راډیو ته وویل د صوبې پر لوی لارو د ټریفیک حادثو دوه لوی لاملونه دي. د پوینا یو سړکونه د ملک د نورو صوبو په څیر پراخ نه دي، او بل ورباندې پولیس نه دي ګمارل سوي چې تر حد زیات رفتار کوونکی ترانسپورت وڅاري. سمیع الرحمن مندوخیل وویل د همدی لکبله ورځ تر بلی د ټریفیک په خونړیو پیښو کې زیاتوالی را روان دی.
د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سنټر مارک د عدد شمار مطابق په کال 2024 کې در نن ورځې پورې 15,244 اکسیډنټ سوي دي. د بلوچستان په های ویز باندې په کم کې 6,900 کسان ټپیان سوي دي، او 122 کسانو ژوند ترلاسه کړی دي. دا غرنګه کمر چیری د اید دورازو شماری راواخو، نو په تیر یو هفته کې په بلوچستان کې 422 اکسیډنټ سوي دي په بلوچستان په های ویز باندې، او په کوم کې سي د 800 نه زیات خلک ټپيان سوي دي او 4 کسانو ژوند تر لاسه ورکړي دي.
د یادونې وړ ده چې دا د مرګ ژوبلي یوازې هغه شمیر دي چې مرستندوی ادارې یولس 22 راغونډ کړي دي. د کوټي او کراچي ترمنز له غزیدلې لارې ورسته له کوټي خیبر پښتونخوا او پنجاب ته تللې های وی هغه لوی لار ده چې زیات حادثي ور باندې کیږي. د بوري ملک فضل رحیم یو لهغو زرګونو کسانو دی چې پر دې لار د سفر پر مهال په ټریفیکي حادثه کې ټپي سوی او اوس یې علاج روان دی. دوی وایي دوی ته د ورپېښې سوي حادثې په ګډون زیاتره له دې کبله کېږي چې ډرایوران او په ځانګړې توګه مسافر وړونکي لوی بسونه په زیات رفتار ځي، خو د څارلو لپاره نه پولیس او نه څه نظام شته.
دلته غټ روډونه چې دي هم هغه دلته سنگل دي، دوم پر دې باندې بیا د مسافرو غټ بسونه چې دي ډایو چې ورته یایي ګرد وخت هغه د تیز سپیډ له وجې څخه اوښتي چې د خلکو مرګ زوګ له کې ډېر وي. ټریفک پولیس هیڅکله هم داسې پر روډو خپل ډیفټي داسې مو نه د په نظر سوي چې دوی دا کړی یا خلق پر دې باندې چالان کې مطلب چې یا زیات به ترتیب سپیډ او یا مطلب به جرمانه کې چې تا بیلټ ولی نه دی تړلې. دلته د ټریفک پولیسو نظام به ډیر په دې حق له نور سبو په نسبت به ډیر کمزور دی.
د بلوچستان د حکومت لویاند شاهد رند څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت ولی پر دې لوی لارو د نور سبو په څیر د ټریفک قوانین نه عملي کوي. د ومنلا چې د بلوچستان پر لوی لارو د هایوي پولیس د نه برابر دي او د ترانسپورت رفتار هم نه څارل کیږي. خو د په وینا لوی سړکونه د وفاقي ادارې نېشنل هایوي اتارټي په واک کې دي، خو بیا هم صوبایي حکومت وخت نا وخت پر دې لارو تر حد د زیات رفتار کابو کولو هڅې کړي دي. لکه څنګه چې له کراچی تر چمن د دوا رویه سړک جوړېدو هڅې روانې دي، همداسې د بلوچستان حکومت له وفاق سره په خبرو بوخت دي چې پر بولان تر سند تللې لاره، پر پورټمنرو تر پنجاب تللې لاره او پر ژوب خیبر پښتونخوا او اسلام آباد تللې لاره هم پراخي او دورویه کړي. او له هغه وروسته موږ کولای شو چې نېشنل های وی اتارټي ته وړاندیز وکړو چې دې لارو نه یوازې خپل پولیس وګماري، بلکې هلته د زیات رفتار څارلو لپاره هم نظام رامنځته کړي چې ورسره حادثې راکمې شي. شاهد رند ویل د بلوچستان تیر حکومت له کراچی تر کوټي پتلونکو بسونو کې د رفتار څارلو آلې لګولې وي چې ورسره تر څه حد ټرافیکي حادثې کمې شوې هم وي. د د په وینا د هغه کار پراخول ضرورت دی او نوې حکومت به له کار پیلولو سره سم هڅه کوي چې په دې برخه کې له اړتیا سره سم ګامونه پورته کړي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مرمنی نور می دفوگر او زړګي ما خلاص زارونا ود تور پی کی مېرمنې پڅنګ څنګه راوړ ود تور پی کی مېرمنې پڅنګ څنګه راوړ
مد تور پی کی میرمنی پسند سنگراوا